د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده 1403 هجری لمریز کال دی وریه حمل ولسم د 2023 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چلې دی خبری مجلې د مطالبو بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې د پاکستان او غوښتل چې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د حمله په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې پاکستانی چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبريال د حمله په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نو مې څرګند شوه. دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام بات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان هم پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش حمله غندلی او د پاکستان له حکومتې غوښتي دي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر لمرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستانی ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړې هم باید دواړو هیوادونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 1550 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختره وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سرپل، فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو او چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سرپل، شپاړس فاریاب او غزنی، درې کاپیسا او یو زابل ولایت ته استول شوي دي. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت محسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې، خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د وریښم پل چې پرون پنجشنبه څو ساعته د تګ راتګ پر مخ بند شوی و بیرته پرانستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانستل شوه. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، شپږ لرغوني ساحې او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. باختر خبري اژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالۍ کې دي. امریکا پرون پنځشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماری ټایم ډی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویل چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ وړتیا یې کمزوري کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت لګول شوی بندیز په ترڅ کې پرون د لومړي ځل لپاره درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزا ومحکوم کړل.
هیڅ یو حقوقي سند د دایره سوي چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي سوي دي یا حکم پر صادر سوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوای په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په دوو کلو کې د رغونې دوه پروژې پیل شوي چې خلک هم ورته ډیر خوښ دي.
دلته به هر کال سیلاب راته به شاوخوا کورونه ټول په خطره کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو.
دا به هم واوري چې په کندز کې یو شمېر خلک له لوړې بیکاري سره ټکوي.
دروند بار در وړای نه سم پنځه بیا کلن سره چی وکم ازه خیره څوک نه راکای مفت پیسې نه ست څوک چاته ورکی څه چاره وکړو.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو پرون درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل او سره همحاله د دوی عدلي وزارت اعلان وکړ چې د ګوندونو سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني او جرم دی او ترسره کوونکو ته سزا ورکوي. د حقوقي چارو متخصصان وایي د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت د قانون جوړونکې ادارې لري نه اجرایي ادارې. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کال بند محکوم کړي او درېیم په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمه د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. همداراست د دریم کس د حبس د مودی په اړه هم څنې دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزای وای د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ وو اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر اړه کې اوسې. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی راسوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي سوي دي یا حکم پر صادر سوی دی.
دا لوبلې ورده چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیر بیا شزینه فعالانه نیولي خو نه د نیولي اعلان کړي او نه د بند مودي او محکومیت په اړه څه ویلي دي. لدی سره هم مهاله د طالبانو عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیرونې د طالبانو د عدلی وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په جواب کې چې لخپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منع دي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزای د طالبانو د عدلی وزارت د دې اعلامیه په اړه وایي چې د وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه داده چې مانو میگی چې د عدلی وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلی وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هغه وخت ملغا کیدای سي یا تعدیلیدای سي چې دغه با صلاحیت مرجع لخوا چې قانون تصویب شوی وي بلته دغه مرجع لخوا نه ملغا کړی سي.
شغل استانکزی هم داراز ویل قانون معمولا هغه با صلاحیت مرجع ملغا کولی یا تعدیل کولی شي چې قانون تصویب کړی وي. د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وای چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیه په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوای پتیرو دو کلونو کې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوی یا ټپیان شوی دي. او چا د شمیره پرون پنځمې د ماینونو له خطر څخه د خبرې داده نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړه. لبل خو د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې سلګونه تنه د ناچاودو موادو په چاودنو کې وژل شوی یا تپیان شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ریچارډ بینټ بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام شي چې د 2022م له جنوري څخه د 2024م تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وشل شوی یا ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودیدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودني په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهمستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سرمیاش ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په چیرې بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پانل لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکي او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندې راتلونکي ډاډمن شي. له بل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونو او لچګرې نور پاتې چاودیدونکو مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پایته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله وو دیرشتنه وشل شوی او یو بیا نور ټپیان شوی دی. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همژغۍ او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوې، 515 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 120 نارینه و د شزي وژل شوی او 311 نارینه او اویا شزي ټپیان شوی دي.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم او د چلي طالبانو یو چارواکي له پاکستان او وکټر چې کډوالو د استلو په اړه هر راس پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د غرض په خیبر پختونخوا کې میشتو یو شمیر افغان جنو هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې باید دوی افغانستان ته وانستول شي.
د خیبر پختونخوا په کوهر ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده، مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو منجونه غټی دی او یو سل نوې پر انجونه من ګورنمنت ګرلز کولونه ته د انسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دی چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خود داسې مشرمان چې هغه وړی دی د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو خونځای شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې نور خلک مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړل سم چې موږ لونې خويندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره د مرکز ته ورځي. مشار ریډیو ته وایي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړی پاتې شي.
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنې کړی شي چې هلته خپل زده کړې ترسره کړي.
که په پاکستان باندې موږ بوج نو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړو چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نورسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 100,000 نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناده کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15,000 نه زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په دوه کلو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو پروګرام په مالي ملاتړ د اوبو د یو کانال او د استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو کې له یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لور ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډمهال لپاره د کار فرصت هم برابر شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلي کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یادې پروژې چې د ګردیز خاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $1,00,000 لګښت کیږي. مسؤولین وایي په دې پروژو کې به لسګونو کسانو ته هم د څلورو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخې وي. د یادو پروژو د کار د پرانیست پر مهال ګردیز خاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته ویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د آهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیدا کیږي. دا پروژه چې د استنادي دیوالې ده او 150 متره اوږدوالی دی او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویمه پروژه اغه چونکه کانال دی اغه دیغه طول چدا یا 300 متره دی اغه دغه پروژه چې عملی کیږي د انو هبیتات مؤسسه خونه اکمليږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د خارد سلوره مناهي وکیل گذر حاجی صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاری، نجاران، خضر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو. دا د خلکو د پاره د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بشارګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خو به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لاند وخت لپاره خپل کورونه پریښودل.
مخ کو خو او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کول څه درې د مونږ کورونه یونسي. خو الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی دا جو
جوړ شي ان شاء الله د خلکو د ژوندانه کېږي د خلکو د لپاره د هم د کار وسیله برابرېږي هم د کورونو د ځمکې د پل د ساتل لپاره ډېر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسبو کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او خپلې اړتیاوې په ډېر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وایي دوی تر اوسه بیکاره وو خو اوس د لږې مودې کار ته هم خوشحاله دي.
بیکاري خو تر اوسه پورې سخته ډېره وه خو بس د دې نه وروسته چې دا پروژې سود شي نو انشاءالله بس همدغه ته خوشحال یو چې پروژې زیاتې شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډېره برخه یې غرونو پوښلي او سوړ موسم لري د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کېږي چې د مناسبو او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شرکنده بارانونه هم ډېر کله د لویو خوړونو او سیلابونو د راوتو لامل کېږي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې بېکارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بېکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخو عمر چښتن 15 کلن ګلجان د کندز ښار د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي خو په خبره یې د عمر زیاتوالي له امله څوک کار ته نه بیایي.
دروند بار زر وړی نه سم، 15 کلن سړی چی وکړم؟ خیرات څوک نه راکوي، مفته پیسې نشته، څوک چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟ وایم وایم بس تک هلتک په موټر باندې حمله کوي، نه کیکه پرې دي او نه موټر وان پرې دي. موټر وان کم پخت چاره نشته، پیږي دا وږي دي تختې منګ نه.
50 کلن محمد ربانی هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جماعت مخته په دې تمه ناست دی چې ګواکې څوک له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادوی روډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبی نه یې نه میشي چې په خاطر کې دم نه پنځه نو په پیسې
پر ته ناستیم چې کار پیدا کړم او ما خام خپل ماشومان ته 15 ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلی وم، اوس ته مازیګر 4 بجې دي خو تر اوسه پورې می کار نه دی پیدا کړی. ما خام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بی وزله کورنۍ د طالبانو پر سرپرست حکومت او د غراز پرشتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانواد ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي غراته وویل
د کاروبار او غریبی شیشته یې مینه میجه د امروی جاده شیشته یې چې خدا نه داري.
بس خار ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم خو څوک په مزدور کار پسې نه راضي. لیو خو روجه ده، بل خو په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
د یاته کسیز کورنۍ مشر سلوی خلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همي شتم کې کار کس زکات مګوشه پته ده.
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یوه ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. یو شمېر کندزیان بېکاري او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د لمنځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نن د جمعه مبارک ورځ ده، اوس به مو هم په اورزګان کې ګنجیا جمعه بازار ته بوزوم. د کورنیو حیواناتو او سارای مرغانو د پیر او پلور په دغه بازار کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د نارینه و تر څنګ ګڼې ښځې هم په دغه بازار کې په غیر مستقیم ډول کاروبار مخته وړي.
د
کورنی چرګانو کلیوالو او وحشی مرغانو د ژغونه په ترنکوټ شار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک پکښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترنکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا ګنج کې د پلي مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دی.
زما نوم حبیب الله دی چې د ابراهیم جان آغا د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی، او دلته په ګنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواد یو او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. 14 کاله 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم پر اتاک سره په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډیر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترنکوټ ښار اوسیدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شامسر اوسیدونکي یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چې غوښې رانیسم خرڅوم. دا ګلسران او دا جلان، دا کنریانې سیرې، دغه چې غوکې اوس سیزن دی دغه راوړم. خو جلان هم خرڅي، څوک د جله شوکي، څوک د ګلسر شوکي، معنه چې شوکي راسي، بس هغه شی ډېر خرڅي. د دې باندې فرق پکې شته. جلن ښه جلن په 2000 افغانۍ، 1500 او کمزورې په 1000 افغانۍ، په 200 داسې نه، ګلسر په 50 په 1000 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هر اونۍ کې 2 ځله سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، ورزګانی کلتور ته په کتو تر شاید د شوزو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د شوزو لوري پالل کیږي او د خپلو کورنیو د نارینه و غړو په مرسته بیا په همدې ګنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان آغا د ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا ګنج کې دا وطني خلک چرګانو پلي مرغان راوړي، دغه رانیسو برته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، د دغه پرچم دي، ول دا سپینسرې زمانه ته غوچ کوي، دا پلي مرغانو چرګان حد اکل خو دا سپینسرې ډېر خرڅي، اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې هم خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی، خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر ده، ځکه حیوانان ډېر دي، ترتوزي او ارزانه دي.
دې شور او زواش ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا ګنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نورالی بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هر ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. په ګنج کې دا تلیفونه سودا کوم. زه زړه چې 350 در 1000 افغانۍ، 1500 افغانۍ پیدا کړل قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس ان شاء الله دغه کله 1000 افغانۍ دغه به نه دي کوم څه به ګټه ونه و. دا نسو یې بالا، بس یو تلیفون جوړ ورکړ په 1500 افغانۍ کې بیا څه جوړ کو، بیا اخر څه سودا کوي.
دا جمعه بازار یا ګنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلی او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي یا وحشي مرغان وطن ته راشوه کیږي او خلک یې نیسي او وروسته یې دغه ګنج ته د پلور لپاره راوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio